د مشال رادیو د خبري غړې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهم راپورونو تازه ورکړل شوی دی. که وخت لري راسره پاتې شي نو د دنیا له حاله ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د اوس مهال خبرونو ته. په بنو کې یو ځایي مشر شودی خیل په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی په اسلام آباد کې دی او د اوکراین په سومی کې د روسیې بریدونو شپږ کسان وژلي، دولس یې ژوبل کړي دي. سرټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جانخیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وژل دي. په جانخیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته وویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودی خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوی دي. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د شودی خیل په ګاډي هغه مهال برید شوی چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روانو. پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لډیو ته یوازې دا ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري له چا نه ده قبوله کړې. د برسویلی وزیرستان پولیس وایي پرون د لدا تحصیل سیګا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدلې ده چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمې یو اوسیدونکي یابوت خانن مشال لډیو ته ویل د پوز او وسلوالو ترمنځ ګولهباري شروع وه چې د پوز یو هوان توغندې د قربانلي په کور ولګېده چې په نتیجه کې هغه او ښځه یې ژوبل شول او لوری وژل شوه. د لدې تاڼې د پولیسو مشر شعیب مسید نن مشال لډیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده، خو دا خلیونه کړ چې توغندې د پوز که د وسلوالو لخوا توغول شو. په سویلي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشر مولانا صالح شاه نن مشال لډیو ته ویل حکومت په ضلع کې د امن پر راوستلو کې پاتې راغلی دی چې له وجې د خلکو سر او مال خوندي نه دی پاتې. د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټې د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیس ویلي چې مصور خان د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال درو کسانو وتښتاوه چې مدرسې ته په لاره وو. د کار بندیز اعلان د بلوچستان مرکزي انجمن تاجران کړی دی. د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لډیو ته ویل
دا یو ناسور دی زموږ د تاجران دپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې کوچني هلکان غلا کوا د سکول د وینه سیکړه ته کوا او بیا پانچ کروڑ چه کروڑ پی طلبا. دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ دکانداري زموږ کاروبار ګرده تباه کیږي او موږ چا ته دا اجازت نه ورکو چې هغه زموږ کاروبار تباه کړي. نو د دې دپاره موږ ټول په احتجاج او دا احتجاج به تر هغو پورې جاري چې تر څو پورې د دیالت بازیابي نه وي سوې.
بلخوا د صوبای حکومت ویان شاهد رند مشال لډیو تویلی چې د مصور خان د مندلو لپاره هڅې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه څه نه دی ویلي. پیښور هایکورټ د پخواني وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرې دوه مر کړې دي. عدالت د نومبر په 19مه د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه. پر دې مهال د بشرا بیبی وکیلان موجود ول، خو په خپله هغه عدالت ته حاضره شوې نه وه. پیښور هایکورټ په خپله پرېکړه کې وویل د بشرا بیبی د نیولو ضمانت د دسمبر تر 23مه نیټې پورې غځوي، خو په هغه نیټه به په خپل عدالت تازهریږي. بشرا بیبی د شاوخوا نهه میاشتې بند تېرولو وروسته د اکتوبر په 24مه د اډیالې له زندانه خوشې شوې وه. پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی د احتساب ملي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د توشخانې مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګزان یو کیس ثبت شوی دی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې د نومبر په 19مه په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملازی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. دا سخ کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهلی دی. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اړیکو خبرې وکړې. بیان کې هم دومره راغلي دي چې دواړو خواوو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د ګاونډي هیوادونو پر مهم رول ټینګار کړی دی. د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو د نومبر په 19 ویلي چې هلوخیب ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې دی او ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه زخمیان دي. چارواکو زیاته کړې چې په برید کې د استوګنې یو ځای په نښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم ګیر پاتې وي. د اوکران چارواکو دا هم ویلي چې د نومبر په 13 هم په سومي سیمه کې د روسیې له پولې څخه په 40 کیلومتره فاصله کې د استوګنې په یوې ودانۍ میزایلي برید او چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوی او یو کم 80 تنه زخمیان شوی. د خبرونو پای. بیا هم ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په بنو کې وسلوالو یو قامی مشر په هدفي برید کې وژل دی راپور پیلرو. د کوټې تجارانو نن کاربندیز وکړ. دوی د یو ماشوم له تختول کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور باچا یې په اړه وایي: مسلم لیگ نون ګوند وایي دوی له عمران خان سره مذاکرات غواړي خو خان یوازې له پوسټ سره د خبرو لیواله دی. د کراچۍ نرخزیان له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی د سر او مال ساتنه دې وکړي. رپورت پیلرو. د پاکستان د احصایې اداره وایي پښتانه د هغه هیواد دویم لوی نفوس تشکیلوي. یو پښتون ادیب او شاعر خلیل باور:
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شغل شوی وي.
او پرون په باچا خان مرکز پیښور کې د 15 صوبه په نوم د ناول مخکتنه وشوه. د ناول لیکوال عزیز الله کاروان وای:
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې په کې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته.
درنه اوریدونکو، تاسو د دې پروګرام د رپورټونو تفصیل واورئ. نور رپورټونه به هم وي. ورزو د سر رپورټ ته وسلوالو نن سهار بنو ته نږدې د جانیخیلو یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وژل دی. د سیمې خلکو مشال لړیو ته ویلي چې له هغه سره په ګاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوي دي. په هغه برید کې د شپږو کسانو د ژوبلېدو خبر هم دی. پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجوي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احد بیګا په بنو پریس کلب کې خبر اعلان تویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او و سرتیري تښتولې دي. د دې دواړو حملو ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړې. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موکا وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوې. د دوی په وینا مخ پټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک د هغه د کور یوه خزینه، هغه وراره او ډرایور په موکا وژل شوي. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دیوړان د هم جاني خلو کې ګڼځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې پنخه شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي راتلون کې لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه دی منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو او پولیس سرتیری د وسلو سره بولی. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیگاش پی بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلی دی چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي نکه بنده یې لګولې. پولیس وای چې د نومبر په 13 ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلی. په پوستا کې موجود وو پولیس سرتیری یې اغوا کړي لزان سره د وسلو بولې دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم عقل رحمان میواجان روشان عبدالمالک نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهوري نه دی منلې. بنو جانی خیل کی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوج او وسلوالو ترمن نخته هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نام نه عزت پر لپسې احتجاجونه جرګې کړي او حکومت فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي دي. بل طرف حکومت فوج هم په وار وار دعوی کړي چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زیدی هدفی عملیات روان دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
هلتا د بر جنوبی وزیرستان په سیگا کلی کې د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال پر یو کور د هوان توغندي لګیدو پیښه کې دریو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د سیمې یو اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل د پوځ لخوا توغول شوی هوان توغندی د قربان علي په کور لګیدلی خو پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د تحصیل لادا سیمې کلی سیگا کښې د دریم په ورځ مقصیتان مال په یو کور د ماټر ګولې برید په نتیجه کښې یو کس وژل شوی او دوه نور پر هرژلې شوي دي. د لادې سیمې اوسیدونکی عبود خان د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. تونه سچو شعیب مسجد ویای چې پسېګا کلیکشې په قربنه د ماټر ګولا لګیدلې پېښې تحقیقاتي شری کړی دی. سویلی وزیرستان پر ضلع سیاسی گوندونو اتحادیه مشر مولانا صالح شاہ ویائی چې حکومت یې په ضلع کښې امن قائم کول کښې ناکامه شوی دی چې په وجه یې د ضلع خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
تعجب کن غنده حالات تی پا هر زوی شده امن فقدان دای پا هر زوی شده بد امنی دو ده حکومت دید خلور شتا دای هنه و هر چو غیر محفوظ جون شمری نو دا بار بار کلا پا شک توی کلا پا لاداغ دینا ماتر ها غلا تیوی دینا درون ها بخطویر بیوی چه حکومت کو بلکل برای نام ها نشتا دای و دا خالق هم پریشان ده چه خدای پاک امیزو ترکیم نظام لونده وقت تیر کی ده فوج پا نظام لونده وقت تیر کی ده پولیس ترخو لونده وقت تیر کی ده گود کالیب ترخو لونده وقت تیر کی ده بیڈ کالیب ترخو لونده وقت تیر کی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیګې کلی ماټر ګولې برید په نتیجه کښې وژل شوي قربان علي کورنۍ سره دا زر مالی مرسته وکړي او په دغه برید کښې کاکړ کسانې ته سازو ورکولې د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کوټي د تاجرانو اتحادی په غوښتنه نن په خار کې بشپړ کار باندې ستاسو د هړتال هم په کوټه کې سورځ وړاندې د مصور پنوم دی ولسکلن ماشوم د تختونه پر زد شوی. د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو د مخکخانو ترڅنګ د پی ټی ایم ځای غړو هم د مصور د اغوا پیخه غندلې او حکومت ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال حفاظت په چارو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15مه نیټه د کوټ د ملتانی ملې څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی موندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د میاشتې په نولسم نیټه و مشال ریډیو ته کړې چې په جرمونو کې ککړ خلکو لپاره اغوا برای تاوان اوس یو کاروبار ګرځېدلی دی.
نن مې په ټوله کوټه ښار کې چې ټډون هړتال دی زه د ټولو تاجرانو شکریا ادا کوم چې دوی ته رضاکارانه تور خپل کاروبار بند کړی دی او په دې غم کې د دا غمجنې کورنۍ سره شریک دي. نو دا یو ناسور دی زموږ د تاجرانو دپاره او دا یو ډېر غلط کار دی چې چینی هلکان غلا کوا د سکول د بینه سیکړه ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډېر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ دکانداري زموږ کاروبار ګرده تباه کیږي. دا احتجاج به تر هغو پورې جاري چې تر څو پورې د دیالک بازیابي نه وي سوې.
بلې غاړې ته د لس کلن ماشوم مصور خان د اغوا په ضد د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پرلت نن درېیمه ورځ هم روان دی. پرلت په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر اولس ږغ کړی دی چې هغه دې په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد راووځي.
مصور خان مصوبہ زیابا بیاسی کمیٹی کم نو لائے مل لانوی نو پکار دا دی پدی کوٹ شار کی نو لوی ولسی پاسون اعلان کی طول کوٹ شار من نگلو خلق باید اور تراؤزو مصور خان غوارو داز مرد کام یو ٹیسٹ کیس دی.
دا عوامی نیشنل گوند مرکزی مرستیال سکتر عبدالرشید ناصر د نومبر په 19مه نیټه د مشال کې ریډیو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوي مصرف کیږي بیا څه ډول د کوټ ښار د من څخه ماشوم تښتول کیږي.
موږ دوی څه مطالبه ده زموږ د ځانو د مال تحفظ د ریاست ذمواري ده. مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریه ده. پخوا خو به غټ خلک اغوا کېدل یو مسله نه و. د سکول کښتیا ګاډۍ ښکار خلق سرازی وین درئی او د وین سره ماشوم شوقی پرغو پر موږ نه چوش تر څو پوري مصورنی بازیا بکړی.
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوی دی چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنې په خاطر هڅې ګړندۍ کړې دي خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ایوې ډلې د دې وروستي پیش ذمواري قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د نومبر په 13مه نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لومړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دي.
لکوټي ورزو اسلام آباد ته چرته چې پاکستان تحریک انصاف کوند د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 24مه د احتجاج اعلان کړی دی خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د دفاع وزیر خواجه آصف وایي دوی له عمران خان سره خبرو ته تیار دي او وړاندیز یې هم کړی خو د دې په وینا عمران خان یوازې پوځ سره خبرو ته لیواله دی. تفصیل د راشد خټک نه.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو او د 26مه آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 24 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوځ سره خبرو اترو کول غواړي ګنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې خبر او تر کوم وړاندیز کړی دی ماته پته کې څه سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف غوښتنې د منلو نه دي عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوځ سره د خبر او تر د لارې راخوشي کیدای شي خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې که سبا د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یوه بانه به وي ورسره چې موږ خو لومړی دوی ته د خبر او تر وړاندیز کړی وو حالانکه دوی هم پوهېږي چې تحریک انصاف اوس د خبر او تر په مود کې نه دی
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو تر امکان رد کړی دی په 18 نومبر د جی او ټی سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه د پوځ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي
ډېر واره خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال لے او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیده چې بالکل فعال شوې ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوه او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو د یو ته شرطي خوده ده ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دې معاملې ته ګوري
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و تاکل شی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علی امین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو
خبری غړې اوري دا کراچي نرخزیان وای حکومت ته ورته حقونه او تحفظ ورکړي د پرون دوي خبري غونډه پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی د په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په سیر اسانتیاوي غواړي د سن حکومت لا هم د نرخزیانو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د نومبر په 14 دغه صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکریو لپاره ترانس جنډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې وه نو تفصیل له کراچي
پرون د نومبر په 13 په کراچي پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو وویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالي او تعصب ښکار دي دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا وویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار یې وکړو چې دوی ته په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړی شي دا وایم خلکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو موږ هم د دې ټولنې برخه یو زموږ حقونه دی ومني او حق دې راکړي نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده دا عامو خلکو په شان تعلیم غواړو د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو موږ هیڅ چلا نه غواړو هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپل غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول خو چې کله وفاقي شریعه عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختم شوي حکومت هغه هم نه غصبي نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتن قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوڑ شوے وو چپک نر خزیان تا د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول زنی بنیادی حقونه ورکړی شوی بو. خو بیا په 2023 کال کې وفاقی شری عدالت د نر خزیان او د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړی و او ویلی وو چې نر خزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د خزی یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نر خزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شہزادی رائے زیاد تھکڑے د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2023 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2023 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,310 دی چې په سند صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی.
تاسو د نیاز علی رپورټ اوریدو. د وخت کمیله وجه مپوره د تنشر نشو کړی او سبانه خبرونه کې به په پوره توګه ووري. اوس هم یو بل رپورټ، د پاکستان د شماریات اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. دې ادارې په پاکستان کې یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی. د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي.
د پاکستان قومي شمارياتي ادارې لخوا د نومبر په 15 جاري شوی شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي. او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتي، کالاشا او کوستاني هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره نه ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه ده یو سره مینه کوي، کاغه پنجابي ده که سندي ده که هندو ده که شینه بلتی ده او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکي ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یوه ده چې وخت تېرېدو سره یې ترقی کړې. او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتري ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به یې د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي، که څه وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان ورسره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپله ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادي چیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوس پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قومي ژبه اردو ده، قام خو هغه یا چې ژبه لري ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکی ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د اسما ګل د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. نور رپورټونه وروسته، خو اوس به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وشل دي. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی داغه وراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوي دي. په دې پیښه کې شپږ نور کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د برس ویلي وزیرستان پولیس وایي پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یوه کور د هوان توغندې لګیدلې ده چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د لدې تھانې د پولیسو مشر شعیب مسید نن مشال لړیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده. د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټې د یو صراف زوی دی او د نومبر په 15 د کوټې له ملتانی سیمې څخه تختول شوی دی. پیښور هایکورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د ډسمبر په 23 عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. عدالت نن د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په جوړو شوو بېلابېلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت د درخواست اورېدنه کوله. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د پولیو یا ګوزڼ یو کیس ثبت شوی دی. له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې هلوخیب ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او 12 تنه زخمیان دي. د خبرنو لنډیز مو واورید. اوس هم یو تازه خبر مترلاسه کړی دی چې په بنو کې چې و پولیس والا تیر ورځ تختول شوی و هغه بیرته خوشی کړل شوی دی. د موضوع تفصیل اخلو له خپل همکار عمر وزیر نه. عمر، ستړی مشی او که معلومات را تراکې چې دا کسان څنګه خوشی شول؟
مننه امیر. بالکل، په ضلع بنو وزیر سب ډویژن چې دا پخوانی نیم قبایلی سیمه وه اوس د بنو سره شامله ده. د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دغه مرچ ولې یا یو ځای شولې په دغه سیمه کې پرون د ماښام نه وروسته پولیسو په وینا چې د پولیسو مشر د بنو چې کوم مشر دی ضیاءالدین احمد هغه تصدیق کړی و چې و پولیس والا هغه مهال وسلوالو د وسلو سره بولي و چې کله د دیشتو نه تر سلویشت تور پورې ور وسلوال په دغه پوسته باندې ورغلی ول. د پرون نه د پولیسو په وینا په دې کې هڅې روانې وي. اوس د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد د بنو خبریالانو ته او هم مشال ریډیو ته هم تصدیق کړی دی. خدای په ډاګه کړی نه ده چې په دې کې ځایي مشران یا کم خلک کراول شوي دي په کومه طریقه باندې دغه خلک ریلیز شول یا خلاصون ته دی خوشی کړل شول. خو د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال ریډیو ته د تصدیق وکړو چې وو وړه پولیسو اهلکار چې وسلوالو د ځان سره د وسلو سمیت بولی وو هغه یې خوشی کړی دی.
عمر، دا معلومات خو نه لرو چې دا کومې ډلې دوی تختولي او آیا د پیسو په بدل کې خوشی شوي، د کومو شرطونو د منلو په دغه کې په ترس کې خوشی شوي، کنه د جرګې د مشرانو په غوښتنه دوی خوشی شوي؟
د دینه وړاندې هم په ډی خان او په نور سیکمو کې دغه شانتي مختلف چارواکي چې کم دیغه د امنیتی سرتیرو د پولیسو له چې کم دیغه وسلوالو له خوا تختول شوې دي چې ورستو هغه خوشی شوې دي د مختلفو مشرانو د رول یا دغه کار په هیز باندې چې پاغه کې رول لوبولې دي خدا په ډګه شوې نه د پولیسو له خوا چې دغه پولیس والا هم په کم شرایطو باندې خوشی شول. البته پولیسو مشر ضیاءالدین احمد یوازې دا تصدیق کړی دی چې وړه چې کوم پولیس والا دی هغه د وسلوالو د منګولو څخه خوشی کړی دی. یو بل خبر هم دا دی اوریدونکو د پاره چې په جاني خلکو هم اوس یو بل چودنې خبر دی چې تر اوسه پورې پاغي کې معلومه نه ده چې څومره مرګ ژوبل ده. البته د دې وړاندې نن په جاني خلکو کې یو بل هدفي برید شوی چې پاغي کې د جاني خلکو مشر شودي خل ملک او سره د دې خزینه او دوه نورو کسانو د غوړه او بل ډرایور هغه وژل شوی او شپږ نور پاغي کې ژوبل شوی ول.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. زموږ همکار عمر وزیر تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکول چې لبنو چې پرون د پولیسو وسرتيري تختول شوی د نامعلوم وسلوالو لخوا هغه د جرګې د مشرانو په منځګړیتوب باندې هغه خوشی شوی او پولیسو د دې خبرې تصدیق کړ.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وروستیو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلي او دغه هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پي ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. زموږ همکار اسمت سروان رپورټ لري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د پیونګیانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړې کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړل او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګیانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګیانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حل ځلې نتیجه ورنکړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسمیشتونه او اټومي مانورې ډېرې کړې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خبري غړیو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو زمنګ په موبایل اپ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. همدارنګه زمنګ ریکارډ شي پروګرامونه او نيزي خبرونه هم التوي او زمنګ ویب سټ ته سرور ښکار کوي www.mashalradio.com ته نو په لیکلې بڼه هم زمنګ ریپورتونه الته موجود دي او ویډیو غانې هم شته. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نیو یو تازه رپورټونه د مشال د همکارانو ویډیو غانې تاسو ته په موبایل باندې او په کمپیوټر کې مخامخ درځي. اوس هم یو بل رپورت د سخکاری چې د روسي پوز د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچه باندې مرګ ژوبله رامنځته کیږي بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته زیان رسي. ځای خلک وایي چې د روسي سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندې وشتلو لپاره کاروي. هولته پوزي مشقونه ویو داسې د بشری زیان سره سره د چاپیریال لپاره بد اغیز راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیرې تاسو ته مهم ټکی په پښتو کې وړاندې کوي.
دا څرګندوي چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوړلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړیو ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده، ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړی، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړی. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو له قوله ویلي وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړی دي. د کال 2002 راهیسې چې د کومو بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي په هغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځوونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي یې توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم ورویشتي وي، خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کره شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2006 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساینسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا مشال رادیو د خبري غړې اوري د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د نومبر 13 د ماشومان پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ولمانځل شو. د دې ورځې لمانځلو هدف د ماشومان ضد جنسي تشدد ختمول، د دوی بحالي او له دوی سره د کیدونکې سلوک په اړه خلکو کې پوهاوی راوستل دي. پاکستان یو لاغو ودونو دی چې هر کال پکې په سلګونو ماشومان له جنسي تشدد سره مخ کیږي. د دې جنسي تشدد وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کېدش پاړه د خالد نیاز رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکي عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی، په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورټ کیږي. دی وای دلته ماشومان په نفسیاتي تو غهم زورولې شي ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانین موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پېښور کې د خواریکښو ماشومانو حقونو دپاره کارکوونکي ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشره مهوش علي خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډېر ضروري دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 1000 روپۍ یا 500 د ورځې رونه ډنه کور ته مرازه، نو دا ټولونه مخکې د دونه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه کیږي. په دې باندې بالکل آواز مچ ټول پکار دي او خبر هم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي زکا دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروت دي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور روپاسي روزګار لپاره ګټه لپاره چایلډ لیبر پې سٹارټ کی، چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه کجنه کې دي او کاغه لکان دي، نو دواړه ډېر زیات اکسپوز شي د خلکو ته چې څوک جنسي تیری کوي.
د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لس ماشومانو د حقونو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 3212 ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
وسم یو بل رپورټ د بر جنوبي وزیرستان تجارتي او ولسی ټولنې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنې او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لاره دی پرانیسي. دوی د نومبر په 13 له مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنې د بر جنوبي وزیرستان د مسجدو سیمه سخت ځپلې او خلک یې بېوزله شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازی وایي چې د خلکو مسالې او غوښتنې بازر حکومتي چارواکو ته ورسوي. لسمی اشتیاق مسید رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں غشتنا کوی چے ضلع تا یہ دے افغانستان سرا تجارتی ویار زر ویر کی دے ماکین سیمے تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویائی.
ما
جنوب وزیرستان اپر چکیما دے مسعود ریادو سید علاقے چکیما وسیدین کی دانیر حکومت نا دے وقت دا اپیل کی چکیما دے مسعود ریادو دا شاول بندے نے چکیما والیار و وزیر امن افغانستان دے طرف پلاندا لیار دے مسجد پر ستا بندے او دا گیٹ وے اونچا دی تے خلوص کرتا اس دا یا چ کچرے دا گیٹ وے خلوص سی ور کولاو سی دا علاقے و خلق تو غریب سڑی تو روزگار پش ملاو سی نلکا کاروبار سی وی بیا مقصد چ امن سرا تڑلائی دا حکومت نا میج دے تاجر برادری پر ستا بندے ہا جو قومی لیول بندے ہا مسجد میج دا اپیل کی چ دا کیم گیٹ پیدا دا سی ور ولا گی جی خلوص تا کوئی اجازت تا وسی
دی شاول سیمه یو مشر سجاد مسجد ویایی چه دی مسجد زیلی عبودول پورا ضروری دو چه حکومت دی سیمه و سی دین که تا دی افغانستان سرا تجارتی لیار زر ویر کی
چې څومره هادو ډېر ورسته لیول کوته دو میز په دغه والی مخې درنه ها کړی دی د ای سی ډی سی پر او د ایم پی ایس اف سره دغه سره میز خبره ها شوې دی هغه نه میز غشتنه ها کړی دی بار بار دا غشتنه مو کړی دی چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلک د مستقبل د پورا د یو شکا د امي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
بارډر د روډ حوالې سره زوال دا وایې چې دا غونډې داسې جامې وي چې کوم په امن چې کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولناول د میډیا ډیمانډ دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه باندې خبر دی او کوم سیکورټي فورسز دي هغه دا غوډي چې بارډر میا تا د ماکین پلیارې مخشې شاول پلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې داسې ګنټې هم پته نه لګي چې یو دم حالات بدل شي. صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پورا ورکول آی نه ورکوي بارډر بالکل د میا په ایجنډا باندې هم دی دا بارډر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د پاکستان کرکټ بورډ وایي هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئنز ټرافي ته لغوتللو انکار کړی. د پاکستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې د هند کرکټ بورډ چمپیئنز ټرافي ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نامنیو هند سره خرابو سیاسي اړیکو له امله هندۍ لوبډله هلته د سیالیو لپاره نشي تللی. چمپیئنز ټرافي د 2015 کال د فبروري له 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي. په دې لوبلړۍ کې به د پاکستان، افغانستان، هند، آسترالیا، جنوبي افریقا، انګلینډ، نیوزیلینډ او سریلانکا ټیمونه ګډون کوي. نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې.
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله دغه هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نورځي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکې ده. د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې د روانې اونۍ نه پیل شوې دي. د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له عملونه په پېښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د څو کالو نه هم دغه شانتي په خپل سانس باندې ولاړه ده او هغوی پاکستان ته نه راځي. زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگزر لفظ دی یا د سپورټ کی سیاست نه انوالو کېدو دپاره هغوی داسې نه کوي او یا مونږ نه شو برداشت برداشت کولی منګه دا کیپیسټی نشته چې منګه هم پدې باندې سټینډ واخلو.
دو کال 2015 آی سی سی چیمپیئن ٹرافی با د آی سی سی چیمپیئن ٹرافی نه هم ایډیشن یا ټورنمنٹ وی دا د کرکټ سیالۍ با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. پاکستان د چیمپیئن ٹرافی دفاعي اتل دی ځکه چې دوی د دې سیالۍ وروستنی ټورنمنټ په کال 2019 کې ګټلی وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کیدلی شي. په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکوي سرمایه ورکوي څومره سپانسر داغی دی داغی د وجې د انډیا منلې کیږي. محسن نقوی صاحب وایي چې یاره پاکستان عزت پیله دی کې به دا نور شی نه وي. مطلب دا دی چې هغه څه بولډ سټیپ نشي اخیستی ولی چې پاکستان ډېر کمزور بورډ دی یعنی دا مالی لحاظ سره.
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبین ډول خراب دي او دواړه ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ په خون کې او په هان وای چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو لاله هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
به هم عملته په پیښور کې پات کېږو. د نومبر په 13 یعنی پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو د یو ناول 15 صوبې د مخکتنې همدارنګ تنقیدي جایزې لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د یو شمېر ادیبانو ترڅنګ د ادب زنو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د غونډې منتظمینو ویل د دې غونډې موخه عام خلک په تیر زده کوونکي د کتاب لوسته جلبول دي. عظمت علي شاه دغه محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا نومبر په 19 د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرېښودل سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي نه.
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه څېړنې کوونکی سټیټیسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کوونکی ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا غیلا ملونو پړه پکړې تفصیلی بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي شي.
سټڈی سرکل تر اغلی ځکهونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت په خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی په کې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبر دسه نه ده ځوانان حسوم شته څومره چې خره کتاب لیکي دومره خرڅوم شته البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخې بیا هر سړی وګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې دغه شمیره 2 کتابونه ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.